شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست.
دیر منن سید سمیه بازتاسی ستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا زمال خواستلم. د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوی جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ. دا هم وری چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان په فوق‌العاده زړور سرتیری وبلل. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. د بامیان لوسه و زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. په همدې حال کې ارګ په یو بیان کې د ښاغلي ټرمپ له قوله لیکلي چې وایي امریکا به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یوه راپور کې وایي متحد ایالاتونو ونسوای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر پکې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیاو د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کېږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږه کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګر خبرداری ورکړی که د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسی نو د امریکا $4 میلیارد مرستې به ضایع سي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام اویا میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کاله $4 میلیارد پرې لګوي. د بامیان ولایت له اوسه و زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. دغه مرستې د کار او ټولنیزو چارو ریاست، د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د بامیان د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې لخوا په یوه غونډه کې دغو میرمنو ته وسپارل سوې. د ټولنیز مسؤلیت او خوندیتوب د مؤسسې ولایتي مشر عبدل دانشیار آزادی رادیو ته وویل
در بامیان ما در کل 700
په بامیان کې 203 میرمنې په دې مرستو کې شامل دي چې 813 میرمنو له پخوا تجارت کاوه او پاتې هغه میرمنې دي چې کاروبار یې نوی پیل کړی دی. د مرستو په دغه پروګرام کې شاملو میرمنو ته د 1500 امریکایي ډالرو معادل نقدي مرستې وویشل سوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته 3-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه لوبې چې په سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر پرون د افغانستان د فوټسال لوبډلې د بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټسال ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې چین ته 6-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مالدیف له لوبډلې څخه یې هم لوبه 6-1 په مقابل کې وګټله او د سېشمې په ورځ د ازبکستان سیال ټیم ته هم 4-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د پنجشنبې د ورځې په لوبه کې د اماراتو ټیم ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي جام د سرپټي لوبغالي په لوبه کې ګډون کوي. د افغان لوبډلې بله لوبه به له ویتنام سره وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو للارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. شغلی ټرمپ د جنوبی کوریا او جاپان له مشرانو سره لکتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې خبریدانو ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې یو شمېر د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ټرمپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سه شمې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هیواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعه باعث کېدلی سي. شغلی لاواروف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپله وینا کې د شمالي کوریا وروستۍ اټومي او راکټي ازموینې په کلکه غندلې دي، خو دی زیاتوي چې پوځي اقدامات ښایي د یوه ناورین باعث سي. د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولنډ په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات وروسته له هغې کېږي چې روسیې او بیلاروس تیره اونۍ د نږدې 13,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات وکړل. د ناټو د غړو هیوادونو دفاعي پوځي تطبیقات چې د شمار ولس په نوم یاد سوي د ناټو د 12,000 ځکنیو هوایی او سمندري ځواکونو په ګډون ترسره سول. په دغو تطبیقاتو کې چې تر بلې جمعې پورې به دوام وکړي د اول وار لپاره هغه ملکي رضاکاران هم برخه اخلي چې د خپل هیواد د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي. پولینډ، لیتوانیا، لاتویا، جرمنی، بریتانیا، سلواک، ایټالیا، بلغاریا او رومانیا هغه هیوادونه دي چې ځواکونه یې په دې تطبیقاتو کې برخه درلوده، خو پر دې سربیره د ناټو د ځینو متحدانو لکه اوکراین او ګورجستان پوځیان هم پکې شامل دي. سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوی جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ.
نیدر کین وی انډورس اني فیل ستراتیژي دټ ول پرولونګ اند انټنسیفای د سفرینګ اف د پیپل اف افغانستان اند پاکستان.
په بل راپور کې اوري چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر هم په دې باب ژغولی.
کله چې زمنګ وسوال پوځونه تشویق کیږي طبیعي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د دې وطن خدمت کوي او د دې وطن ساتنه کوي.
د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري.
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی، خبره د حکومت نه تللې ده.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د امریکا ولسمشر هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخیږي. د نور مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوی جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکی اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونې وکړې. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان سوه پاکستان ته خبرداری ورکول سوی که په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي. طالبان خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني سي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپل محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوې دي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل پاکستان نسی کولای په خپل خبر کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنۍ جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو ور بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسېدو یوه لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي، له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان فوقالعاده زړور سرتیري وبلل او د ټروریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو له لارې هلې ځلې کړي چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلي ټرمپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هرک خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او یې ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلي غني ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
ومنودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان نور د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دغو هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر غني پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. پر همدې موضوع احمد تکل د سیاسي مسایلو له تحلیلګر حاجي سید داود سره مرکه کړې. اول یې ورڅخه پوښتنه کړې د ده په باور د دواړو ولسمشرانو د خبرو مهم ټکي څه وه او څومره د عملي کېدو وړ دي؟
د ټولو مهمه خبره هغه دا ده چې په امنیتي ډګر کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سرخندنې تایید کړي دي. زه فکر کوم چې دا د افغاني ځواکونو په مورال باندې ډېر یو ښه تاثیر کوي. یعنی په کورني امنیت کې کله چې زمنګ وسلوال پوځونه تشویق کیږي او هغوی ته نړیوال ملاتړ ترلاسه کیږي، طبیعي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د دې وطن خدمت کوي او د دې وطن ساتنه کوي. د دې سره په خوا کې کوم مهم ټکي چې په ستراتیژي کې راغلي و، لکه د پاکستان سره په اړیکو کې یا خپل د امریکا د ځواکونو پاتې کېدل په افغانستان کې، مهمه خبره دا ده. یعنی دوی وایي چې من شرایطو ته په کتو به دلته ځواکونه نغه کو، چې دا خبره هم د ولسمشر غنی د خوا ډیره تایید شوې ده او ارکلی ورته ویل شوې ده او افغانان هم د خبرو نه خوشاله دي.
حاجی صاحب، د ولسمشر یو خبره چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه دا و چې وای د امریکا نوې ستراتیژي لا د مخه په افغانستان کې نتیجه ورکړي. فکر کوي د ولسمشر اشرف غنی اشاره کومو نتایجو ته ده یا کومو مسایلو ته ده؟
او تر هغه ځای پورې چې زمنګ دغه سرویګان خی په تیرو دوه درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا جګړه د شل نه تر دېرش فیصدو پورې هم په ولایاتو کې هم په کلو ولسوالیو کې راکمه شوې ده. په دې حال کې چې لا هم د جګړې موسم دی، د یوې خوانه د افغانستان خلک په دې باندې امیدواره شوې، هغه نا امیدي چې پخوا وه چې موږ به یوازې پاتې کېږو او دلته به کورنۍ جګړه رامنځته شي. کله چې دا ستراتیژي اعلان شوه نو مستقیما د خلکو په روحیاتو ډېر ښه تاثیر کړی دی او ډېر ولایتونو کې دا خبره چې موږ راغلي شل نه تر دېرش فیصده پورې جګړې کې کموالی راغلی.
یو بل مسله چې ولسمشر په خپل څرګندونو کې یاد کړه دا و چې وای افغانستان له امریکا نه سپین چک نور نه غواړي. ظاهرا د دې هدف دا و چې یعنی د افغانستان حکومت به له فساد سره مبارزه وکړي او خپل د ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. څومره به ولسمشر وکولای شي چې له فساد سره حقیقي مبارزه وکړي؟
بنسټیزه پوښتنه هم دا ده چې ستراتیژي کې د امریکایانو وظایف او مسؤلیتونه هم معلوم شوي دي او د افغانستان د دولت هم شوي دي. او مخکې د مخکې نه اشرف غنی په دغه مسلې باندې تاکید کړی دی چې موږ ښه حکومتولي رامنځته کوو او د فساد ضد ادارې رامنځته کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا د سپین چک مسله د ښې حکومتولۍ سره ارتباط نیسي. یعنی په دې معنا چې دلته به نور د امریکا پیسې هی خو میل کېږي نه، خیالي عسکر، خیالي ډاکټر، خیالي معلم د پخوا په څېر دغه شان دا به د منظمو ارګانونو د لارې په مصرف رسیږي. یعنی دا د امریکا ستراتیژي ته یو اطمینان دی مخکې د مخکې نه دوی ورکړی دی.
د ولسمشر ټرمپ وینا وه په دې کتنه کې چې وای موږ به تروریستي ډلې په افغانستان کې له منځه یوسو، په داسې حال کې چې امریکایان په خپله په جګړه کې دخیل نه دي، په کومه وسیله باندې به دا تروریستي ډلې د ولسمشر ټرمپ په وینا له منځه ځي؟
ګوره، اصلي مسله دا وه په شپاړس کلونو کې امریکایانو دلته که په جګړه کې داخل وه که کومکونه کول، متاسفانه دوی دلته یو ډلې سره یا د پخوانی حکومت سره همکاري کوله چې هغه به همیش د امریکا ضد ویناوې به یې کولې، غبرګونونه به یې ښودل. زه اوس فکر کوم چې هغه حالت تللی دی. کله چې د امریکا او د اشرف غنی ژبه مشترکه ده، افا متفقین په منځ کې ده. په تیر وخت کې داسې نه و، د یوې خوانه د امریکې او د دولت ترمنځ، د افغانستان دولت ترمنځ اختلاف، او د بلې خوانه دوی کافی تجهیزات او امکانات هم نه درلوده. اوس کله چې دا دوه مسلې حل شوې، طبیعي خبره ده چې د ترامپ خبره بیا دلته تروریزم هم به منځه ځي او د افغانستان دولت او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو بری ته رسیږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې را اړوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان د صدر اعظم د ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي وسله وال طالبان ډیورند کرښې ته څیرمه له منځه وړل سوي دي. خو د ورځپاڼې په باور نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان پر دغو ادعاو باور نه لري او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي دا حقیقت جوتوي، ځکه په هغې کې پاکستان ته په توند لهجه خبرداری ورکول سوی چې امریکا نور دا نسي زغملی چې پاکستان دی هم له امریکا مرستې واخلي، هم د پاین حل کې په خپله خاوره کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړي او ملاتړ یې وکړي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په دې پورې تړلې ده چې پاکستان پر افغانستان له خپلې خاورې د حملو د مخنیوي لپاره څومره اقدامات کوي او تر څومره حده توانیږي د ډیورند کرښې هاغړې ته د دغو ډلو د تحرکاتو مخه ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې دا ټکی نوی دی چې پاکستان ته زمینه برابروي څو له فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د خپل فعالیت لوری بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي که پاکستان دغه بدلونونه را نه ولي، هماغسې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یادونه سوې، دا کار به یې بې توانه پاتې نسي. ورځپاڼه د دې مطلب په یادولو سره دا نتیجه اخلي چې د پاکستان له دغو ادعاو سره سره چې ګواکې وسلول طالبان یې له منځه وړي او په دغه هیواد کې کومه بله افراطي ډله فعاله نه ده، نړیواله ټولنه بیا په ځانګړې توګه امریکا او افغانستان د پاکستان دغو ادعاو ته اهمیت نه ورکوي او په دې برخه کې د اسلام آباد د عملی اقداماتو غوښتونکي دي. ډیپلومات خبرونې په خپله تازه ګڼه کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه د سختریزو وسلوالو د ځپلو مبارزه ده که کورنۍ جګړه. خبرونه د دې دواړو جګړو تفاوت تشریح کوي چې د افراطیت په وړاندې مبارزه کې هدف د افراطیت ځپل وي او حکومت پر ټول هیواد بشپړ واکمن وي، خو په کورنۍ یا داخلي جګړه کې دا موضوع مطرح ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول سي او هغه ساحې وساتل سي چې د حکومت په لاس کې دي او پرې نه شول سي چې دشمن پرمختګ وکړي. ډیپلومات خبرونه زیاتوي دا ډول اقدامات دشمن ستړي کوي او په اوږده مهال کې پوهوي چې په سیاسي هڅو سره ممکن لاسته راوړنې ولري او د وخت په تېرېدو سره د سولې خبرو ته کښېني. خبرونه لیکلي د افغان حکومت او په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو او د امریکا د نوې ستراتیژۍ له عبارتونو څخه داسې ښکاري چې دوی هم غواړي تر ممکن حده پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او پرې نه ږدي چې نور پرمختګ وکړي او بالاخره د پخلاینې لار خپله کړي. د ډیپلومات خبرونې په حواله د تیرو څو کلونو جګړې ښیي چې افغان حکومت شایي په نږدې وخت کې دا توان ونه لري څو د هیواد پر ټولو برخو بشپړ کنټرول ولري. حکومت تمه لري وسلول طالبان قانع سي چې د جنگ په میدان کې بریالي کیږي نه، که د پخلاینې لار خپل کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي شایي لاسته راوړنې یې زیاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په کتنه کې دغه راز وویل چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د برچلانۍ او د سوداګرۍ شبکې په نښه سي. نور تفصیل د احمد تکل څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګیانګ هڅې تمویلوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی. نن خپل هغه نوی فرمان اعلانوم چې دا شیبه مې لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لاره وروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمیلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11مه نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو یو پراونکی عمل وباله او په کلکه یې وغنده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این له سوله ییزې لارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې وویل چې که څه هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هېواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تېرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانی او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
د خوست چارواکي وایي د لوی پکتیا خلک کولی سي د خپلو دودونو، جرګو او مرکو له لارې افغان حکومت او وسلوال مخالفان د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. دوی د افغانستان په تیرو تاریخي پیښو کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډې ته په کتو وړاندیز کوي چې افغان حکومت دی د لوی پکتیا د مخورو مشرانو او عالمانو 50 کسیز کمیسیون وټاکي. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د پنځمه پورس خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی د سپتمبر 28 یاد سولې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرو کول دی باور لري چې د لوی پکتیا مشران به وکولای شي د حکومت او سوالو ترمنځ د مخام خبرو اترو زمينه برابر کړي.
تعهد وجود ولري او مرکزی دولت مهمه کی چې ډاډ ورکوم مرکزی دولت کسي یو پندوس کسي چې میسون دی علماء او د مشران د مخترع جوړ کړه او مسولیت ورسواله چې خلک ناشي او قانون وګرځي په علماء او
قومی مخاور قاضی احمد ببرکزیان په دې اندای چې د لوی پکتیا مشران د سولې د مذاکراتو په پیریدو کې ګټه ور تمامیدای شي.
زه امید لرم چې د لوی پکتیا مخاور سپینګری او هغه درنده سپینګری چې مثلا په واقعي ډول باندې رټول شي او د سولې لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي، نو زه امیدوار یم چې ان شاء الله دغه هلې ځلې د سولې په برخه کې ډېره مثبته نتیجه ورکړي او زه امیدوار یم چې د دوی هلې ځلې به کامیاب وي.
د ورستیو څلور لسیزو په بیلابیلو وختونو کې افغانستان کې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قانې کولو او سولې ته د دوی د هڅولو لپاره کوښښونه کړي، خو جګړې په بشپړ ډول نه دي ختمې شوې. دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د مخکنیو حکومتونو په پرتله د وسلوالو سره د سولې ښه فرصتونه لري.
په موجوده وخت کې ولسمشر ته سړی نظر وکړي او ولسمشر استعداد ته وایي، د قدرت ته وایي، د صلاحیت ته او خپل نفوذ ته، نړیوال نفوذ ته، په هر لحاظ باندې کده خپل قدرت خپل استعداد په تمام معنا باندې دا د افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په کار واچوي، نو ممکنه ده چې افغانستان کې سولې راشي.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر مولوي حنیف شاه حسیني حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته په کتو وایي دلته باید بین الافغاني سولې ته پاملرنه وشي، ځکه حکومت اولس سولې ته تیار دي.
قرآن یې احادیث یې حکومت یې سولې ته تیار ده. بین الافغاني سولې ته روشه، قرآني سولې ته روشه، قانوني سولې ته روشه، هغه سولې ته چې هغه افغاني دي، هغه سولې ته چې هغه قرآني دي، هغه سولې ته په بده دولت هم تیار ده، د سولې کمیټه هم تیار ده او د خوص ولادت د افغانستان ولادت هغه سلطان ولادت
دی. یادونه ورده د سپتمبر 28 چې د سورې د نړیوال ورځ سره برابر ده، په دې ورستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم منځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا منځل کیده، خو سږ کال دا ورځ په خوست کې د سورې ولایتي کمیټې ولمانځله.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبره کوم افغان بیسیم د کارکوونکو ته مو دا هیله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجې خو تقریبا په ورځ کې دي یو دوه ساعته خلاصې کوم صحیح ده او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی و سفر د دغه علاقې خاجې دي هم په ورځ کې یو ساعت یا دوه دي خلاصې کړي یو معلومات یو شی سره کوو د یو چا سره نو موږ ډېر په مشکل کې یو اصلته د غرو سرو ته خېزو دا یو غټ مشکل ده مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه
السلام علیکم زه نه خیر خبرې کوم په سوالې ته دغه سوالې مو په ولایت کې د شت طالبانو زول کوي د ام ظلمونه کوي هم د کیسب کوي مولا دولت وشتنه ده د ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي وصله
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لندیز ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي د بامیان لوسته وضعیتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعې باعث کېدلی سي او د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولند په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل د افغانستان د خلکو د محور په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د حکومت نه مشروعیت ټول افغان دولت غیر قانوني کړی د دې جریان غړو پرون له دریو کلونو وروسته د ملي والی حکومت په نامه په جوړ شوي سیاسي بحث کې ټینګار وکړ چې د اوسني حکومت د عمر په تیرېدو سره ستونزې زیاتې شوي یوسف خان زدران پر دې مسلې رپورټ را لېږلی
د افغانستان د خلکو په نوم د سیاسي جریان غړي وایي د ملي وحدت حکومت نه مشروعیت او کمزورو کړنو دا وخت د ټول افغان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی د دغه ګوند غړي صدیق پټمن د پنځمبي پرز د ملي وحدت حکومت د درې کلن مزل د څېړلو غونډې ته وویل د ملي وحدت حکومت له پیله د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی خو کړنو یې لا غیر مشروع کړی دی
اوس موږ په داسې مرحله کې چې دولت مشروع نه دی خبره د حکومت نه تللې ده هر هغه پارلمان چې د هغې عمر پای ته رسېدلی چې هغه د افغانستان پارلمان دی کاغه قضایه قوې ته رایه ورکړي قضایه قوه مشروع نه ده او کاغه اجرایه قوې ته رایه ورکړي اجرایه قوه مشروع نه ده نو په دې خاطر باندې کله چې مور قوا یا مادر خپل دغه د لاس اور کې داغه نه چې ارشه تولد کیږي قانوني نه دی
د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان دروان کال د چنګاخ په میاشت کې د حکومت د اپوزيشن په توګه د موجودیت اعلان وکړ چې پکې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي شامل دي تر دغه خوځښت مخکې ګڼو نور بنسټونو او د انوار الحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه هم د ملي وحدت حکومت په جوړښت او د کار په دوام تل انتقادونه کړي دي د چارو یو شمېر کارپوهان وخت نا وخت دیاتو سیاسي خوځښتونه او کړیو دا ډول انتقادونه د امتیاز اخیستلو او شهرت موندلو لپاره یو بهانه ګڼي خو د افغان ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق وایي نظر ورکول د خلکو او ګوندونو حق دی
دا نوې حزب د محور حزب هم د خپل وظیفه ګڼي چې باید همدغه موضوع را برسیره کی ځکه چې انتخابات ته خو تقریبا اوس دوه کاله پاتې دي اما دم دا اوس نه خلک هغه ته تیاری نیسي نو دا خبرې تکراری خبری دی کومه نوې خبره په دې کې نشته خو داسې خبری دی چې باید ویل شي او باید دغه په برخه کې تصمیم ونیول شي
د حقوقي چارو کارپو برنا صالحی بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل خوځښتونه بل عموم د داړول انتقادونو لارې خواړي د حکومت پر وړاندې د خلکو احساسات راوپروي او امتیازات ترلاسه کړي خو د خلکو د محور مشرانو بیا ویلي دوی حکومت ته نیکه مشورې ورکوي او د ملي وحدت حکومت د ډنګولو او یا په دغه حکومت کې د ونډو اخیستلو اراده نه لري
ازادي رادیو د سیاسي ګوندونو د خونی د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو ځینې غړي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس په یو غونډه کې وویل لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د سیاسي ګوندونو د خونی د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځان غوښتنو افغانستان منځوي کړی. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونی غړي شاه محمود پوپل د پنځمه پورس د ویناسي پر مهال د حکومت د مشرانو له ځان غوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې نتیجه نه لرله او ان له کابل نظامونه هم ړنګ شوې دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایانه دا ده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي عذابو ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کېږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
ښاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ وویل چې دا مسله د وضعیت له ښه کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونی مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کېږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د ښه والي هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارند، اینا خودشان در حکومت و در
دوی په افغانستان که مطرح گوندونه د حکومت په درېګونو قواو کې فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي گوندونو غړي دي، په حکومت او لویو پریکړو کې ونډه لري. هغه گوندونو چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. ښاغلی مرتضوی له سیاسي گوندونو او مدني بنسټونو غواړي کچیرې د هیواد د وضعیت د خوالي لپاره اغېزمنه طرحه او نظر لري د استفادې په هدف دی له حکومت سره شریک.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څانګه د سولې له عالي شورا څخه غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د دې شبکې غړي ازادي راډیو ته وویل ځوانان کولی سي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څانګه وای تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنۍ کړیږي او د رواني جګړې ډیری قربانیان هم ځوانان دي. د دغه شبکې غړي شمایل زارې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې دې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وایي د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یوې مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص تجربې او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلې زارې زیاتوي ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هره برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډېره مهمه بللې ده. د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپلی هیواد هم نمانځل کېږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغې شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نوره به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته دی، آینده افغانستان د ځوانانو پورې لري. مونږ کستور خو هم غواړو ډېر کردار به د ځوانانو وي. په دې ارتباط انشاءالله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانانو سره به زموږ تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، زده کړه چې په هر ډول حالت کې وي پر مخ بیولې ضروری کار دی. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په اضطراری حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجې صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی.
ډیر مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراري حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړي د لاسه ورنکې، چانس باید د لاسه ورنکې. یوه تعلیمي غړي یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانېږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراري حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجري لدی خوانه ځي نور مملکتونو ته، په خاص ډول باندې دا نیشل کاله مخکې ډیر مثلا پاکستان و ایران ته مهاجر شوي، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بیرته راځي خپل وطن ته. نو په دغسې حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثره کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه یا پښتو ژبه ده یا په دري ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي، نو دوی دا پتن په مکتب کې جذبېږي. یعنی بې له هیڅ پوښتنې نه فقط دغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلان خپل رسمی اسناد یا کاغذونه باید د درو میاشت په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی، او هغه ادارې د مکتب ته ور تسلیم کی ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په حاضری کې ولیکل شي. تر هغه زمانی پر دوی سنف کې دي خو په حاضری کې رانه دي شي.
یعنی تاسو چې دغه زده کړو په اړه خبرې کوي، ام دوی ته استراري زده کړې ویلی شو؟
د استرار په حالت کې زده کړی.
بله.
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړی. غشیر به دوی ونت ونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کې، بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې مورته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونه توانېږي چې دغه د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېمه لاره دا ده چې په کل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې الته د امتحان کمیټې موجوده دي. هغه د امتحان کمیټې نو بیا د سویې د تثبیت امتحان ای، هغه د سویې تثبیت ازموینه بیا د څوک چې مراجعه کړي در مهاجرت نه راغلي کمیټه ته نه ازموینه اخی او د لیاقت سره سم د پیوسن کښنی کداز د سړی تاوان وکي کداز ګټه وکي.
اکثره کسان چې لګوندو هی ودوس خرځي واقعنم دوی د دلته په مکتبو کې نه نسی ډیر زیات لستونځو سره مخي دی. نوسف وانډا د دغه ستونزو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغه د گاونډي ودونه ماجر و او برتر ازخ په هیوا ته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې موږ کې تشریح کړم، دا پروسه باید تکمیل کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړی دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 15500 پاکستان ته راګرځېدلي ماجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوی چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي شوونځي وایي. دیهاتي شوونځي جوړې شوی تر څو پر دوی ته پکې زده کړو، یعنی د هغه ځینې چلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړې په مجموعي ډول باندې د هغو شمېر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې څخه تقریبا 30% نجونې دي. په مجموع کې یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتي مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرین په همدغه مکتبو کې جذبېدلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي، نظر نورو هیوادونو ته بیا افغانستان ته. دوی هلته په یو بڼه باندې درس ویلي، کله چې افغانستان ته راځي دغه د درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانېږو چې حداقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي؟
دا ډیره حیاتي پوښتنه. یو دا چې مثلا د نورو هیوادونو هغه کریکولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید
ډیر تفاوت ولري، په خاص ډول باندې د ایران. د بیلګې په ډول باندې کله چې یو څوک د پاکستان سره راځي، نو هلته زده کړې په پارسي باندې بیخي نشته. هلته یا زده کړې پښتو باندې دي یا په اردو باندې دي. نو کله چې دغه زده کوونکي راځي، دوی حتماً د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي. یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي، په ایران کې مثلا زده کړې یوازې په دغه دي یوازې په دری باندې دي. نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنی ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته بیرته ځي او په کلی کې یوازې پښتو ژبه ده، په مکتب کې هم یوازې پښتو ژبه ده، د دوی لپاره مثلا دا ډېر چالش تر څو پر دوی بیا په خپله مورنی ژبه باندې مثلا درس شروع کړي او بیا ځان و همغه لیول ته ورسي، یعنې تر یو وخته پورې ستونزې لري. خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی، بینان دا په خپله د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوونکي د هغوی مسؤلیت دی چې مثلا دوی باید ځانونه د سیستم سره باید عیار کړي.
دغه مسؤلیت خو بالکل چې دا یو نصف څه کړي په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډېر معلومات نه لرم، خو تر کومه دغه پورې چې زه فکر کوم یونیسف د وزارت معرف سره پر یو خاص ستراتیژي چې دوی لپاره جوړ کړی په هغه کې ورسره مرسته کړې ده، تر څو پورې وزارت متونی دوی سره دوی لپاره هم هنګي
هغه مرسته بیا څومره ګټوره و.
دا ډېر مثلا ډېر مشکله ده، ځکه چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زده کوونکی د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي نو هغه خامخا د چالشونو سره مخ کیږي. زه ډېر لږ مثال درته وایم، که موږ مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارچا کو بل مکتب ته سره چې د دواړه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چالشونو سره مخامخ دي، ځکه مثلا د همسن پیانو سره شناخت دا ډېره مهمه ده، په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د هغه سره مثلا چې دا غره خپلول دا وخت ضرورت لري، مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدلی وي او هلته مثلا 15 کاله یا 16 کاله یا 20 کاله زده کړه کړي، هغه بالکل د افغاني فرهنګ سره نه بلد یو څوک سي د کورنۍ به افغاني په خپل کورنۍ کې افغاني فرهنګ لري، خو چې ټولنې ته ځي د ټولنې فرهنګ مره را خپلوي، نو د شرایطو خامخاله چالشونو سره مخامخ او دغه چالشونه د وخت په تیرېدو سره کېدلی شي مثلا دغه څه کېدای شي ورو ورو د بیرته د خپل اصلي فرهنګ را خپل کړي او هغه فرهنګونه کرا کرا ځان ته بیا. د یونیسف سره دی چې په نورمالو حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرف وزارت وزده کوونکو سره کومک کوي، مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومک کوي، په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونیسف کړي، لکه مخکې مو ورته اشاره وکړه په هغه ځای کې مثلا ښوونځي نشته، هلته موږ د هغه ماجر نن د پاره چې هغه بیرته راګرځیدل د غوړه پاره شوونځي برابر وو. د دې په خوا کې غوړم یو بل څه اشاره وکم، یو خدای ماجدین چې هغه د بیرونه څخه راځي، خو کله کله د سیم کې چې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د توپان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی دغه کې کلی بیا ځای کېږي، کلیوال د یو ځای بل ځای ځي، ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونې بهیر الته دغه کېږي متاثر کېږي، نو دغه بهیر بیا تر چې د دونی حسابته نصاب تعلیمي ته یا کوم ورځ چې باید هغه شاګرد به راځي ولري، دغه بیا تر ډیره بریده پوری په نځای کې نه ول کېږي، یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي یا د کال په شروع کې ور باندې تطبیقوي، یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کوي بل ځای ته ځي به شکر شرایط نو ماسو برت راځي، دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کېږي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه کوم مودل.
قدر مله دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان نوزدی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د وځ دې موږ باندې دی په یو څلور درشي وسلو څلور کښ په باندې خرچې کیدل د بازار کله چې پیسې نیمه خو مخه یو ماشوم یو دی وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی
دی. یو تن خبري مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړي. قدر منرتونکو خای تاسو هم دا وریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. لبل خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خوای کولای شوي چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورناخیستی لکه پخوا به یې چې اخیستلې. په پیل کې د وردګو اوسېدونکی نعیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي، خو د دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کېږي، نو ځکه نشي کوی چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپلې نورې اړتیاوې پوره کړي.
تقریبا 50 پی مصارف خوري، یو پاکټ مڼې 1 کیلو، نو هغه 50 پی مصارف خوري، 50 خرچېږي، 15-14 خرجه اوس 200 روپۍ ده، پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلي دي. دا اوس چې مڼې ته حساب وکړي، هغه وړه واشه وریږي، دا شانه پوره کوي. تریت په جوب کې پیسې وي، هغه نو ټول جنجال نه مشکل دي، کور حل وي. کله چې پیسې نه وي، خامخا یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي، هغه خامخا جنجال به روزي پدې شانه کې.
د باغوانانو په څیر د میوې په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي، پیسې نه ورکوي، په پوري وړي، بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال د وردګو په دغه دوت کې مو دکان دی، مو ته خلک میوې وروړي، زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران د اقتصاد ضعیف دی چې مول ورکوي، یا پاکستان ته وړي، یا ایران ته وړي، یا مزار ته وړي، یا میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ استي په غولو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په د جنجال سکه کړي، په خدای ما د زردالو کور وکړو، زه 15 لک افغانۍ مو نه خلک وړي، اوس 30 لک نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نه شته چی ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوي، یو لوی علت په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نن د سردار محمد
د کوم ولایت
دی؟ لشکره ولایت هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څوک ولا کیږي کار کوي؟
د درې کال کیږي کوم. موږ خدای غواړي چې موږ ته یو کریډ جوړ شي، موږ د سیب غم مخره کریډ نه ستا خطیا سو خطیا نه نه پکړ لا سو.
خبیا څونه میوه دی په لار خرابېږي؟
نو موږ دا اوس څوار د سو دیار له سو خلتې موږ راچو، فداکش ډیر خراب شي، سل یو نیم سل دوه سو خلتې داسې خرابېږي، موږ لاش کیږي مزه وي خرابېږي، دل شګه پرې رس.
د ځینو لارو بندېدل او په هیواد کې د سړو خونو نشټون بیا یو بل ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستې شي.
مامور ارغندیوالې یو تن دکاندار د سید محمد داود خان مارکیټ د یو زره پورې په ما خاروار مڼه اخیستې ده، 40000، 14000 پلان دی مارکیټ کې چې حساب کې 150 سلو ډیرش د از خمنه چې خمنه د 200 روپیه خرڅی
مانی
څلور څلونیم سو خروار مڼه مو اخیستې ده، بدون چې ما کوم ته بینه ورکړ 200 خروار کیږي کما به کیږي، زه به هغه خدای نه پیږي کوي.
یعنی دا فکر کوي ولې د میوي کسان چې دوی وروړي میوه خرڅی دي غټ غټ مارکیټو کې، دوی ولې په توان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامه جوړی چې مثال په چابهار لار خوښ شو، موږ په دې باندې امید چې چابهار لار خوښ ده، په غلار باندې ولار به وشي، موږ ته په دغه میوه پیسې او ته خرج تلل شي، موږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولی همدې چې خلکو
ته ګټه ده. لار خلاصه نه
خلاصه نه په توان روان دي، تورخان کې زموږ موټر ودرېږي، په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس څه کولی مې سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره، لار را باندې بند شوي، تقریبا وټیلر زما بند وټیلر 8-10 لک روپۍ تاوان یې کړ، ټول عمل ته پرېښودل، د خلکو انار پاتې شوه، مڼه پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی، مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته 4-5 روپۍ کومه کړی ده، یو بورې سره یې ورکړی ده، نه دی کړی کنه. ما خپل په سواد کې سره نښتي دي، خپل جیبونه ډکول دي، بس د ملت غم کې 4-5 نسته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی، له هغه څخه مو پوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه شي مڼه راځي، هره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک کې ایښي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دې چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي،
ظاهری بڼه پسې ګرځي،
اما هغه خارج نه ناک چې راغلي چې لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي، اما هغه اخلي
بالکل
بیا مزه څنګه دا ښه مزه کوي که وطني
دا خو دا آب هوا پورې دي. هېڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخي، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا یې ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي.
بالکل ماته کور ولا دغه سوای چې ته ماته سم شاعر اوړه
اما خارجی راوړه
او خارجی راوړه
قوارای خی
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وای چې کدی میوه په لیک ډول کې زحمت وبسي بیا یې ګټه هم یو څه خوي ل قاری محمد رفی سره مو په دې اکله مرکه کړي دا ورېدلو بلنې درکو
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړي چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی
کوشش کوو
ټلیفون د لارې معلومېږي نو په بله طریقه خو نه معلومېږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده در ویلېږم که زردالو همداسې
هو همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي سره کمه مڼه خرڅېږي کمه ښه خرڅېږي کمه خرابه خرڅېږي متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو نو بیا هماغه شی تلیگو هغه مزدوری کوي غریبی کوي او کوم شای چې موږ معلوماتونه لر ور ویلو هغه تاوان کوي
دغه دی لیګلو په طریقه خبري وکړه تخپل میواله او زه بل ځای ته سره کوم لیګي چې پلاره کې خراب نسی
دلته خو اوس پیلن ټوله مڼه په پاکټ کې راځي په کارتن کې ډیر نه راځي ځکه په افغانستان کې کارتن ولا مڼه نه خرچيږي څوک نه خو کوي ارزان شای خلک خو کوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیګو ولایت او ترک قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شی ننګر ارتا مزار شریف ته هر ولایت په همدی پاکټ کې لګو په داغه موټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوي کاروبار کې فائدې ډېر کړې ده کتاون
کوي فائدې اتمن کوي خو مقصد تاوان سره تړلې ده
کومې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي کړې سلانډ لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک تاوانونه کوي
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې حقیقت هم تاوان
په مارکیټ کې صداقت نسته خو
یعنی صداقت دې ګټه نه
کیږي صداقت دې ګټه کیږي خلک دې نه ورته پیږي صداقت ته که صداقت وکړي بیا څوک غاسي نه مني
تاسو خو قاری صاحب میکنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مني خلک دا صداقت نه مني
باغداری له ډیر پخاسخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نمو پختلی دي نو موړی له دوه څلوېښت کلونو را په دې خوا باغ لري
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و کتا چې به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکړو په هغه وخت کې مونږ ته چې مڼې راوړي او مونږ به هلته کېښودله بیا به د دې خارج نه موټر راغوښتله همالته به مونږ به راوړله او سور څوت به ورته کېښودله او دوه به لېږل په خپله طریقه به خرڅول پیسې به یې په پاکټ کې راوړلې کور ته مونږ ته به راکولې
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بله
په هغه وختو کې تاسو راضي وئ د منلو تجارت کنه لکه دغه طریقه باندې خبرې وکړه نور کوم کارونه کول
هغه وخت کې د ماده شي یادیږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل د خلکو په چې باغونه رش کول د مڼې ویلونه رش کول د نوکان به ور باندې قتل چې دا نو ډیر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي چې بیا د په کارتن کې کېښودل چې مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابیږي دومره اندازې پورې کوشش کوو بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې به په طریقه کې خوده لخارج ته بلې بلې یوای نه پلاس رش کوله په صحیح طریقه باندې به کېښودله نو اوس دا ټول خلک صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لویږي
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکلی هم ویل چې کافي برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف و شخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت د لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه ده موږ ترینه ګټه نشي اخیستلی په قندهار کې همداسې په میدان وردګو کې همداسې سړې خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي موږ په تیرو دریو کلونو کې نږدې 2700 صفري سړې خونې درې ولایتونو کې د پاروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په دا څو کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا وایي چې دا دومره کلونه له کرنې وزارت سره بېله بیلابیل هیوادونو مرسته وکړي، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د تیر کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په تیرو درېو کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولای شو چې حساب ورکړو خلکو دپاره.
یعنې دا خبر خو تاسې معنی اوس دا چې سړی خونې نه لرو د موږ د تاسې د باغ لرونکي ډېرې زیاتې میوې ضایع کېږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشو کولی. دا کار د سړی خونې جوړول او د دغې پروسې تطبیقول باید حداقل د دیارلس کاله یا څوارلس کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې تیرو درېو کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې اخبار کړی او دغه لاسته راوړنه لرو.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانع کوونکی ځواب نه درلود. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلې وو چې تر یو حده یې خواري بې ځایه لاړ نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا وه نننۍ د کور کلی خپرونه. تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.